په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې ته په پرانیستلو کې وینا کې وویل طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جک پوری هم غږ کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجون او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي په دې موده کې 8 سلنه نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخموت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا پوځي قوماندانانو یې پتیلې چې له بخموت څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخموت ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د ناتو له غړیتوب د په ناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونی او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وو، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کې د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وبخښي شفیق ایار په مرسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړې. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې وروستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د ښځو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات دې امید زهیر مل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند حذف شوې دي. ګوتیرش چې پرون یې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالی امینه محمد او د ښځو څانګې مشري سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتې وه چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشري سیما باهوس بیا د طالبانو دایده چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوو اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو ښځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې د ښځو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نزغم وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستې او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مره چې سبا د کابل په وخت ماښام بونی می بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث وایي د ښځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و مورد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کمونګا پدغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده کپه افی کې ولر سو امی کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي. که دوی غوښتل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو. او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږ غبرګونه ښایو مونږ محکوم کوو. دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي. باید دوی سم خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګري ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو. او که ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده. ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو. زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغه دي. بله. وطن د دوی دی
اخلي صفي ول طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیرین خيستا سپ نظر
یو مهمه هغه مزم په نظر او چې کور مداري چې طالبان د خزونه هیریږي او دا چې ول هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کغور چې دوی د خپل حق نه خبر نسی دا خو ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حقونه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه ورونو غوندي په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه موږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي ښځینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده که یو مور که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړې وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
والا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده موږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زموږ حق راکړي او نجونو هم پرېږدي خپل درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زموږ نیمایي زموږ هېواد یو فقیره او عقبمانده هېواد ده موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هېواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زموږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وګوتریش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شتي وي
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در اصدی را دید.
به هم ده خزو په موضوع که تم که یکو مخی خبرونو که مو واردل چه ده کار نړیوال سازمان یا ILO وی پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دو روسته ده تیر 2023 کال پا روسته و دریو میاشتو که ده خزو کاری شغلونه ده 2021 کال ده هم دیمو ده پرتلا 15 سلنه کم شوی ده خزو ده کاری شغلونه ده کمی ده مهم لاملنه ده طالبانو لخوا پر خزو ده کارا و زدکلی پا برخو که زیاد شوی محدودتونه ام بلل شوی ده. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیز کې د یوې بهر میشتې مېرمنې په مرسته په یوه جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د تېر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي ماسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو چې له امله سلګونه میرمنې چې ډېرو ته د کورنیو سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشر سیما امیری وایي د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مخته وړي.
دغه زموږ د خیاطۍ کورس چې دی دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خور څخه فیس نه اخلو او تعداد یې هم شپېته تنه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي نو دا کورس چې دی په دوه ډوله دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو دپاره دی چې د دوی خیاطۍ زده یې لږ څه زده ده خو په ډیزاینو کې هیڅ بلدتیا نه لري. نو دوی د دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولی شو چې دغه ډیزاینونه جوړ کړي او شپږمیاشنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غچکارۍ سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولی سول چې هم خیاطي زده کړي، هم غچکاري زده کړي او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتې کندارۍ میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکې ریحانه سعادت وایي د ورځې له موټ سره برابر د هر ډول کالیو زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېرې زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه و زده، غوچکاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او غوچکاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دغه نجونې وایي د کورنیو د اقتصاد د ملاتړ لپاره دا ورته ښه چانس دی.
ځوانو په لوشاله دغه فرصت دی د ښځو لپاره ډېر ګټور او پیدامند دی، ځکه چې زه د مکتب څخه فارغه سولم نو پوهنتون ته اجازه ما نه درلودله او بل د اسلامي عمارت لخوا څخه هم موږ ته مشکلاتونه هم پېښ شول چې زموږ پوهنتونونه بند شوله. نو اوس دلته د دغه کورسونو په واسطه سره موږ کولی شو خیاطي زده کړو او همدارنګه نور درسونه هم دي په زمن کې. نو زه ډېر خوشحاله یم چې دلته راځم او خیاطي کوم او خپل د کورنۍ سره پوره پروژه کېږو.
خوشحاله استم که اینجا میایم بر خیاطی. خیاطیت میگیرم بعد از اینکه مکتب ما بسته شد. ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم حفایده. زه خوشحاله ایم چه دلته در خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وتړل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولی شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو، چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډېرو ته یې د کورنیو سرپرستي ور د غاړې وه پر کور سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي معنا ورده. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پرده د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دی هلته ورنه غی. ظاهرا د ده هدف یو حقوقي معنا ورو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و، په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولی شي. د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوری غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې وچې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه لدې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب ووایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې هم خپله څوکۍ له لاسه ورکړه. خو عمران خان د دې پرېکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. اویا کلن عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی. خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی دی. نوموړی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د پټولو شپږ اویا لګېدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. هغه لیکلي چې اوسمهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واکه لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریځ ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په که وخت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پر تعلیم او کار سربیره بې محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورټي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخیستي او په غیر قانوني ډول یې نیولی دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېره حده د جګړې پر ویجاړونکو پای تمرکز وکړي. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګېدلی و. واشنگتن ایگزامینر لیکي د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګې نوي مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته استولی و او له هغه غوښتنه کړې وه چې د وتلو اړوند اسناد ور وسپاري. خو د دې جرګې یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن ایگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو وویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر وړتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن ایگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یوه دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وچه په برلیتوب سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو تدریب ورزنه دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. پر دې سیمینار کې اوسلاویا او استادانو ګډون کړی خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سیمینار کې 100 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سیمینار کې د ټولنې په جوړښت د شنیت او اخلاص پر اغیز د بریالي استاد پر صفاتو د اسلام او ایمان غوښتنې د اسلامي نظام اقامه او بقا د امام ابو حنیفه په ژوند په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب د جهاد پر حقیقت او اهمیت په پوهنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشه وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډېری ستونزې له منځه وړي.
تر ډېره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوي دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استادې او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاه او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمي سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
د دغه سیمینار په پرانیست غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوي محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی یې ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامې په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نهه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادی رادیو ته وویل:
په څومره انقلابونه د خلکو له چې تیر شول موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و موږ سره چا کومه کونه نه دي کړي. ځنګل موږ ستو خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پوره کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرده ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي، او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینولي دي. د صبریو اوسیدونکی بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله فکر وکړو چې دا مونږ پلور نکړو وخت بوغار ولای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو وی مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شدا حتمی گی مونږ راتلون کنا سر بیخی یار څنګه وتلای مونږ داسې وکړو چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړ ار چې په خپل پوله کې توت سنځره داد ونه لیکي چې دې سره بای مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپری او زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکو پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول ترڅو چې هغه ژوند بڼې او د خاور تخریب دغه څخه مخنیوي وسی او غل منځ لاړ نسی دغه لپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د سر ځایونو د ساتنې ټول درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هممهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې څلور ویزره هکټاره